جشوی درنو اوریدون کو السلام علیکم زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوری چې د هلمند چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالی بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده په هلمند کې خپل خبریال سره تماس دي سو او په دې اړه جزئیات راوړو نور راپورونه هم لرو او ورسره د 19 پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند پشي بو کې تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پسر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وايي د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ تیرش په بیرته له وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. روسیا وايي هغه اوکرانی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل شوی وو خوشی شوی دی او د ایمن ولسمشر وايي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حسینو سره د دې لپاره جنگیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ تیرش په بیرته له وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. په هلمند کې د 215 میوان خولي اردو مطبوعاتي مسؤل محمد رسول زادزینن ازادي رادیو تول چې یاد ولسوالۍ د هلمند او کندهار د ګډو امنیتي سرتیرو په همکارۍ له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. شاغلی زادزی زیاته کړې چې د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال شاوخوا دیش وسلوال طالبانو وجل سوي او ترنوي زیات ټپيان سوي دي. د تیر چهار شنبه په شپه موسی کلا ولسوالۍ کې میشت افغان سرتیري د دې ولسوالۍ له ځینو سیمو ووتل چې وروسته دا ولسوالۍ د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. وسلوال طالبانو دا مهاله د افغان ځواکونو لخوا د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو پاړه څنګه دی ویلي. افغان چارواکي وایي سرتیری د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو څخه یو مهمه پوسټه نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار پرون ازادي رادیو تول د اوم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدې پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته پر غزدلې لار پرته ده د وسلوالو پر دې پوسټه برید کړی او هغه یې نیولې ده.
د
وای د دې عملیاتو په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وجل سوي، دوه تن نیول سوي او نور لسیمې تشکیل دي. دا مهال د پوسټ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال والی وای دا پل چې وسلوال طالبانو پرې پوسټه جوړ کړې و د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لار کې مهم پل دی. نو موږ زیاته کړه سره لدی چې د غزدې پل په ورستوي جګړو او همدارنګ د سیلابونو لکبل ویجاړ شوی خو حکومت غواړي ډیر ژر بیرته ورغوي. روسیا وای هغه اوکرانی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل شوی وو خوشی شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ول د دیمیترو بیلی په نوم د اوکرانی د روسیې چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومت لوري سره په نږدې هماهنګۍ تر سره شوی دی. نو موډي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی خو ولې دی چمتو دي چې په نومو چې نوموړی اوکرانی ته وسپاري. دا وای روسیا هر وخت چمتو ده چې شاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکرین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د ویډیو خبرېدو وروسته کیف تایید کړی وای چې بیلی یرغمل شوی دی. د اوکرین رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی له لس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یوه شرکت لپاره کار کاوه او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 15 بیا پوله، یو یورو یو بیا افغاني 15 بیا پوله، یو انګلیسي پوند 1 بیا افغاني 15 بیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 1409 افغاني. ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حسینو سره د دې لپاره جنگیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. هادی چې د حسینو له لورې د پلازمینې سنا له نیولو وروسته جلاوطنه دی دا خبره د سوډان د سفر په لړ کې وکړه. سوډان د یمنی ایغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د ویل موږ اوس د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی. هادی ویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق، سوریه او لبنان کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی لویدی سره پر سوي اټومي موافقه د دې هواد په پارلمان کې لړای ورکول سره مخالفت کړی. د جولای په 14 منټه ایران د نړۍ د شپږو پیوړو هوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لری کیږي. پرون یک شنبه روحانی په خبري غونډه کې ویل دا چې موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره دا چې موافقه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران پارلمان تایید ته دی پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا د مخه د دې موافقې څېړل پیل کړي دي. اوتریشي چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې وو درې تن کې ځوانان په ناوړه روغتیايي وضعیت کښې موندلې دي. د اوتریش خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان بنګلدېشي او سوری کډوال پکښې وو په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لارۍ روماني ډرایور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف مده غځولې چې په اوتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوی دی. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دی. پر دې شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکې اونۍ بشپړه اوربه نافذېږي. د اګست په شپږویشتمه نېټه د کیف د حکومتي استازي د روس پلو بلتون غوښتونکو له استاد سره په دې سلا سول چې د سپټمبر له لومړۍ نېټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپټمبر لومړۍ نېټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. وروسته له هغه چې پرون د فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې، د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپټمبر له لومړۍ نېټې وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشر دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانس او اولاند د جرمني صدراعظم انګلا میرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشونکو سره ګډه غونډه موثره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتې مخکې په مینسک کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی و، خو د اوربند سربیره هم وخت ناوخت د دواړو لور ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. او د امریکا احصایه ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایه د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي، چې د هغوی په منځ کې 1,020,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,025,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي، خو ډیری لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. د خبرونو پای.
لاس پچې او اته دقیقې شوې تاسې زموږ شخص آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې د هلمند چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د موسی کلاه ولسوالي بیرته نیولې ده. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېده د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بې ارتباطه بولي.
دیو بیرته فیصله کړې وه چې 40% احزابو ته سهم ورکړي، په دې معنی باندې چې 100 د پارلمان سیټونه باید احزابو ته ورکړل شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دوو غړیو د غونډې د بایکاټ په اړه د هغوی څرګندونې وي. په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغان امنیتي ځواکونو د موسی کلاه ولسوالي په یو لړ عملیاتو کې بیرته نیولې ده. دا ولسوالي د تیرې چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د موسی کلاه د بیرته نیولو د عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا ولسوالي څه وخت په څه ډول بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده؟
د ملي اردو د 215 میوان کل اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول زغی نن سهار د موسی کلاه ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړ. د ازادي راډیو ته وویل چې د مساکله ولسوالۍ د درک نیولو عملیات تیر شپه درې بجې تر هغه وخته چې ولسوالۍ ته داخلېدل درې بجې پای ته ورسېدل. او په دغه عملیاتو کې د دیرش په شاوخوا کې وسلوال یوازې تېره شپه وژل شوي او د نظیر څخه ډېر ټکان شوي دي. دولت هدي عملیاتو کې تر اوسه افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي او دوی په سیمه کې بوخت دي تصفیه عملیات کوي چې ولسوالۍ ته نږدې نورو شاوخوا سیمې له ماینونو او د وسلوالو لږ په تنځایونو پاک کړي چې په دې دوه درو ورځو کې دي.
بله پرون د هلمند والی ویلی ول چې یو نیم سل کس وژل شوی دی. آیا هغه تلفات له دغو کسانو سره چې نن دوی وای یعنی دیرش کس سره توپیر لري؟ دا جلا وخت کې دا کسان وژل شوی او دا کسان جلا؟
بله دا تلفات د دې مګر په جمهور کې خبرپانه چې ازادي راډیو ته د 2013 البته دا د تیر چار شنبې د ورځې پیسې بیا تر برای ماښام پورې دغه څو ورځو تلفات مجموعي 2013 لپاره دي او یوازې تېره شپه دېرش لپاره د وژل کېدو او د نړۍ څخه د ډېرو د ټپي کېدو خبره وکړه.
بله یو پوښتنه بله هم داده چې آیا تاسو په خپله په مساکله کې دننه له چا سره تماس نیولی دی چې هلته فعلا وضعیت څنګه دی؟
د مساکله ولسوالۍ سره د ټلیفون شبکې کار نه کړی ده او اړیکې پرې شوي دي د هغه شبکو چې یوازې پیسې وړي.
ډېره مننه الیاس دایو چې له هلمند څخه د ټلیفون له لارې خبرې کولې. متاسفانه چې دده د ټلیفون کیفیت هم ډیر شنو. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د مساکله د عملیاتو په ارتباط تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاته ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی رئیس سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سفر مهم ګڼي او وایي نوموړي به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ وژغېږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق پر لیږلي راپور کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د وجکپوړي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوې چې سوزان رایس په نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوز د لوی رئیس جنرال راحیل شریف په ګډون له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو باندې سره مفصلې خبرې وکړي. سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرو دو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندستان په کړکېچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشيري د غډیر زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندستان او د پاکستان دغه دراکمول د لپاره د دوی د دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسف زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغې د بیجنګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغې کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خ باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې ورسته کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همدارس د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونه وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره یې په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له کبله تر اوسه پورې له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کړي. دا پر اصل کې چې څه موده مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلي و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په ګرمېدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دی پاتې. دا سړی رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډ په اړه له هغه پوښتنه کړې ده.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هماغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څه وکړي څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
لاس پجې او نو لاس دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي، ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. اوس په اجمل تورمن درته وایي چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو څه لیکلې دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو غنو تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دوه غړو لخوا د یاد کمیسیون د غونډو د تحریم په اړه مطالبه خبره کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دوه غړو په خپل جدي خبرګون سره د یاد کمیسیون غونډې تحریم کړي او ویلي چې په دغه کمیسیون کې ډیرو مهمو مسایلو سره سرسری چلن کیږي. انیس لیکلي چې د انتخاباتي کمیسیون دغه دوه معترض غړو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ ویلي چې کمیسیون په خپل کارونو کې له بیړې کار اخلي او په بیړه د انتخاباتي نظام اصلاح ناشونه ده. انیس دغه شان لیکي چې د میاخیل او کاکړ په وینا باید په کمیسیون کې بنسټیز بدلون راشي. په ورته وخت کې آرمان ملي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غڼې په سر مقاله کې لیکلي چې د درغلیو سازمان لا هم فعال دی. په سر مقاله کې راغلي هغه کمیسیون چې د مهمې اړتیا له مخې خپل کار پیل کړی اوس له ستونزو او خنډونو سره مخ دی. د سر مقاله لیکونکي په وینا کوم کسان چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د پریکړو پر وړاندې درېږي د درغلیو له سازمان سره چې د افغانستان خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي اړیکې لري او غواړي چې د دغه کمیسیون په وړاندې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. در سر مقاله لیکونکي په باور د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د دا شان فشارونو لاندې رانه شي او په زړورتیا سره خپل کار ته دوام ورکړي. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ناقانونتوب په خپل ذات کې له هماغه غیر قانوني تفاهم لیک څخه جوتیږي چې د هیواد په هیڅ قانون او تقنیني سند کې وړاندوینه نه ده شوې. د مطلب لیکوال دغه شان لیکلي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون په هیڅ ډول د تخنیکي، علمي، سیاسي، قومي او په هیواد کې د شته منل شویو اصولو په تله برابر نه، بلکې دا کمیسیون له څو مشخصو ګوندونو څخه جوړ او په لوی لاس د ولسمشر او اجرایه رئیس د ګټو په موخه رامنځته شوی دی. سرنوشت دغه شان په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون په اړه له پیله دا تمه بې ځایه وه چې دا کمیسیون به رښتیا هم ټاکنیز اصلاحات رامنځته کړي، خو اوس دا د کمیسیون له منځه خلک راولړیږي او پر کمیسیون سختې نیوکې کوي. د سر مقاله لیکونکي په وینا اوس چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیسیون په خپله اصلاح نه دی او له قومي، ګوندي او سیمه ییزو ګټو د دفاع هڅه کوي، نو له دې سره هغه اصلاح مسخره کیږي چې دغه کمیسیون یې راولي او یا یې هم د راوستلو وړاندیز کوي.
راپورونه وایي چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ بنسګړتوب کوي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ لړیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکفان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پومنت کې موجود دي کومه سیویلی د دې امکان شتون لري چې یو وسوال برخورد او جګړه پومنت کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سنگری د دې پومنت کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاری چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخر د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسوالو ډلو پومنت کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلواله توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیات واخلي چې د دل مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدلې چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیات نه کوي فتوا ورکوي. تر موړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وای د 15 وسلوال روسلاغي وژل شول چې ملا منصور د دولاد ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لري مدیر ایسی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې وای هیلمند چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون دوه غړي وایي چې د دې کمیسون د نورو غړیو د مداخلې له امله د نوموړي کمیسون غونډې تحریب کړې دي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ خبرداري ورکوي چې تر څو حکومت په دغه کمیسون کې بنیادی بدلون را نولي او دغه کمیسون لپاره بې پرې کسان و نګماري خپلې دندې به پیل نه کړي. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو څو اونۍ تیریږي، خو د یاد کمیسیون د غړو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دغه کمیسیون دوه غړي د غونډو تحریم ته اړ کړل. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې راښکاره شول او د خلکو د هغې وړاندې شوې طرحې له بدلونې پرده پورته کړه کوم چې د دغه کمیسیون لخوا به ولسمشر ته وړاندې شي. دوی وایي د دغه کمیسیون یو شمېر غړي هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې سل اوکې چې د یاد جرګې څلويخ سلنه جوړوي ګوندونو ته ځانګړي کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړی شاه محمود میاخیر
دیو بیتا فیصله کړی و چې څلويخ فیصد احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي او د احزاب لپاره ټول افغانستان یو حوزه وي او څلور فیصد چې چا وګټل نو هغه احزاب به دغه سل سیټونه د پارلمان اخلي او په عین حال کې نور سیټونه هم د غو نمائندگان په مستقله توګه باندې ځان کاندیدول شي.
ویل کېږي په دغه طرحه کې چې په روانه اونۍ کې بولس مشر ته وړاندې شي د یو شمېر ولایتونو د سلګونو خلکو نظریې راټولې شوي دي. خو اوس دغه طرحه د یاد کمیسیون د دوو تنو غړو له مخالفت سره مخ ده چې وایي ولس مشر ته تر رسولو د مخه باید اصلاح شي. د دغه کمیسیون بل غړی کاون کاکړ ټینګار کوي چې که د ولسي جرګې انتخابات د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په شان په یوې واحدې حوزې بدل شي د درغلیو امکان به ډېر او خلک به په انتخاباتو خپل باور بایلي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلواک ډول خپل کارونه پر مخ وړي او هر هغه وړاندیز چې دغه کمیسیون د ډیرو غړو نظر خپل کړي د حکومت د مشرانو لخوا به ومنل شي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرایه ریاست وړاندې کوي، تر څنګه هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون لپاره ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرایه ته وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پر اجرااتو باندې کار کوي.
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چارواکو نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو باوجود مو چا اړیکا ځواب نه کړه.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی پلاوی چیرنی شي چې د جلریز ولسوالۍ پیشه د سیمایزو چارواکو د غفلت او همژغی له عمل شوی ده. دغه پلاوی مشر محمد یوسف پښتون پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې پیشه کې د وظیفوي غفلت په تور شپش سیمایز چارواکي تورن پیژندل شوی چې افغان حکومت به په اړه پریکړه وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاعرف په راپور کې واوري.
د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیښې د سیړل لپاره د ولسمشر لخوا ټاکل سوی پلاوی وایي چې د دې ولسوالۍ پیښه د دغه ولایت د زینو سیمو چارواکو د غفلت لامل سوې ده. دغه وکاسیز پلاوی تر څو باندې وی مې سیړونو ورسته خبر اعلان تول چې د دې ولایت زینو امنیتي ارګانونو د معلوماتو د ترلاسه کولو سره سره بیا هم د پیښې د مخنیوي لپاره پر وخت اقدام نه وکړي. د دې پلاوی مشر محمد یوسف پښتون د شنبې په ورځ وویل چې پیښه سیمو پولیسو ته پر وخت د مرستې نه رسولو او د وسلو او مهماتو د کموالی لامل سویده.
اما د خود
دی وای زه د دې ولایت په سطح هوایم چې همژغی وجود نه درلود، هلته ډیر روشانه و چې انسجام او نظم وجود نه درلود او هغه راپورونه چې د دې پیښې د رمسته کې دوه په اړه راغلی وو هغه هیڅ چا نه و تعقیب کړي. دغه پلاوی هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ امنیتي پیشه په سیمه کې د قومي او شخصي دښمنۍ لامل سویده. وسلوال طالبانو څخه باندې یو میاشت مخکې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولایت او بامیانو د لوی لارې په اوږدو کې د سیمه ییزو پولیسو پر دولس امنیتي پوستو حمله وکړه چې نشتې دو جاساته دوام وکړ. د وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې څلیرویشت سیمه ییز پولیسو وژل سول او د ملکیانو په ګډون اته نور سیمه ییز پولیس ټپیان سول. د دغه پلاوی یو بل غړی او د میدان وردګو د ولایتي شورا مشر حاجي احمد جعفری وایي چې یاد پیښه د افغان امنیتي چارواکو د نه همغږۍ او وظیفوي غفلت لامل سوې ده.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسته لنډو خبرونو نوبت دی. په یاد لرئ د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو اوس په سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ تېره شپه بیرته له وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. افغان چارواکي وایي تېره شپه د بدخشان ولایت په وردج ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل سوی و خوشی سوی دی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدي سره پر سوي اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. اوترشي چارواکي وایي په ولاری کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تن کې ځوانان په ناوړه روغتیايي وضعیت کې موندلې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسا او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکې اونۍ بشپړ اوربان نافذیږي. او د امریکا ایسای شي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
لنډ خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي که چیرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاپی په راپور کې اورو.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه که برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کیږي، خو یو شمیر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
د دې سټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړی طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې ورسره له هغې له مالی بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 400 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا د سیاسي د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مقروضې نه مقروضیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیه له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکی ظرفیتونه لوړ شي.
لسکنو مدني فعالانو د کلتوري او نمایشي حرکتونو په ترسره کولو سره افغان امنیتي ځواکونه وسایل او د کابل پر واټونو پرون د سولې سندري وویل. دوی هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک ګلان وشیندل او په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو قومونو په ګډ کار ټینګار کاوه. یوسف خان زادران دا جریان له نږدې کتلی او راپور یې چمتو کړی.
دلته لسګونه مدني فعالان د سولې سندرې وایي، په سړکونو ګلان شیندي، وسلې په قفسونو کې بندې کړي او په کوچني ماشوم پسې چې د سولې کفتره یې په لاس کې دروان دي. دوی وایي د سولې هڅې به بالاخره نتیجه ورکړي، خو د اوس لپاره امنیتي ځواکونه ستایي او د سولې غږ په پورته کولو سره خلک د پخلاینې په لوري رابولي. د دې حرکاتو یو تنظیمونکي سمی درایي ازادي راډیو ته وویل، د هوایي ډګر او شاوخوا په سیمه کې چیرته چې وروستیو انتحاري حملو لسګونو ملکیانو ته تلفات اړولي، زکه د سولې غږ پورته کوي چې امنیت تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده.
در امی جای کې شما قرار دارین در اینجا چند روز
په همدې ځای کې چې تاسو یې څو ورځې مخکې خطرناک چاودنه وکړه، موږ هم دلته غواړو چاودنو او جنگ ته نه وایو. په همدې ډول د ګلانو په شیندلو او امنیتي ځواکونو ته د ګلانو په ورکولو سره د سولې پیغام خپرو.
له دې وړاندې هم مدني فعالانو د جنگ او حملو په قربانیانو شمې بلې کړي او په هیواد کې یې پر رواني ناامنۍ اندېښنې ښودلې دي.
د ژوند رنگونه
زمانوم شاهد دی ول کونړ ولایتم.
کونړ ولایت هغه منظر کشی چې څه ډول دی دک په الفاظو کې کولای شي.
کونړ ولایت یو ښکلی او مشهور سین لري چې دغه سین یو اړختم غرونه او بل اړختم غرونه ډیره خاشنا منظره لري. دغه سین په دغه کې بهیږي واقعا یو ډیر ښکلی منظره رامنځته کړی ده. او د کونړ سین چې دی ډیر مشهور مایانم لري. او
کله کله تاسو په خپل ورغلی استی مایان مونیولې کنه؟
هو مونږ ورغلی مایان مونیولې دي، تل مایان نیسو او بیا ډیر په شاو کړو په خویانو ډیره مزه کوي، ډیر خواږه مشهور مایان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د مایانو د نیولو طریقه څنګه تاثیر ته نیسي؟
دا خو مختلف طریقې دي. یو قسم چې دی جال ورته په هغه باندې نیسي، بل قسم په خوا به دسیو چې بمونه به سین ته ارتول په دی به نیول. اوس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړی دي، نو اوس په زیاتره په جالونو نیسي.
کله چې تاسو مایانو نیسي به د پخول لپاره چیرته وړي؟ کور ته وړي کنه ملګری دوستان راټولېږي او یو ځکی میله کوي؟ پر
زیات وخت دسی کېږي چې ټول ملګری په ګډه دام واچي، نو مایان سره په ګډه راټول کې د چا دام کې سمره نخته په ګډه یو وجرا کې پخای، او زیات وخت د سکیګه چې کور ته وړي کور کې تنا پخای.
دا د مایانو د پخولو طریقې څنګه ده؟ یوازې په غړو کې پخوي کنه په انګاری سره کوي یا نوري طریقې هم شته؟
یوازې مونږ چې پخوي یوازې د غړو طریقې د په تابای باندې پخای، او بل د طریقې باندې مونږ نه دی پخکلی تر اوسه. واستو
په نور سیمو کې تا کله مایان خړلی کنه؟
او خړلې مې د سروبي کې مې خړلې دي، کابل کې مې خړلې، نور سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپل سیمې چې ته د کونړې د اغې سیمې او د نور سیمو ماهیان څومره فرق
دی؟ استاد ډیر توپیر لري. د کونړ د سین مایان چې دی هغه مایان چې دی د سروبي مایان سره ډیر توپیر لري. هغه رقم ته تازه او کلی خپل ذائقه لري، هغه خوان چې پاغې کې دی هغه په دې مایانو کې نشته. او زیات دلته کابل او سروبي چې دا مایان د پاکستان ناراضي په دې خاطر دې کې خوان نشته.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مو کوم دا اونې په خبرونه کې نفیسه لطیفی را سره ده. دا خبر یالوه خو اوس په کور ناشته ده. یو شزه چې و موده له کوره بهر کار کړی وي او اوس په کور وي څه احساس کوي؟ نفیسه جانې تقریبا و کالمو لکوره بهر کار کړی دی. د خبریال په صفت باندې له نارینه سره په افغان ټولنه کې کار کول سخت نه؟
پس له ډیره وخت چې موږ دې منتظر دی اوس یو پروګرام چې موږ د زړه حال ټول ته بیان کړي. پس له ډیره وخت یې چې موږ وکولای شو چې داسې یو قصې سره مخته چې بس ما وکړه په سخته یو ویان دي کار کوي په رادیو کې. نو زما په نظر په افغاني ټولنه کې یو څه مشکلات د دې لحاظه چې ښځه خصوصا په پښتني امید کې چې څه ځای باندې تر کې هغه ته په اسان په دې سره کې خپل کې دی فکر کوي چې دی دغه جامي خلک نه دي یا دا خراب څه څه ورته کې تر کې مګم بره زما پیغام او پیغام همیشه ټول څه ته راځي چې تر هغه چې کولای شي او زه په خپل ځان یو مشکل سره مخ ومه دا په دې سن سره مخ هم چې دین کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا دې زما نوم زما په څه لته خلاص او ورې دی د دې به د څه اکرمان شوی چې نه ګویا تاسو نه پیژنو درمې چې زما په نظر دا ډیره غلطه ده ډیر مشکل سره موږ مخ مګر ما په ډیر افتخار سره په ډیر افتخار سره ما د خپل د مسلک سره علاقه من دي درلوده او په دې منظور چې په دې جامع کې ډیر دې پښتني مشکل خلک تیر کړي
یعنی تاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې ستونزې شته خو د کار په چوکاټ کې او په چاپیریال کې مشکلات نشته لکه ځین کسان چې له بهر ورته ګوري
ولا فکر کوم چې مشکلات شته خو ما هم مبارزه ته سخت ضرورت شته هر څوک خپل په خپل په مسله کې خپل په کار کې څه ډاکټر دی باید خپل ډاکټري ته په اصطلاح توقف ونه کړي که معلم دی شوون کې دی هغه باید خپل معلمي په سم توګه سره بوزي یعنی مشکلات ته هغه پاسه په فارغ سره کې سره زمي شاد وایم ما کوم اصلا د ژوند له مشاره نه لرو زه فنان باید مې شو مکتب درته هغه خلاص به چې مشکل څه ده مشکل په سترګو نه فقط شاته کښینو هغه وایي چې نه اصلا زمعلم یم زمعلم نه کوم زناتاقین زناتاقین کوم زه انجینر یم زناتم کولای چې یو مهندس اوسم دا خلاص ته د زما په نظر دا خلاص ته د زما په نظر اوسه میشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل مخته ولاړ شي خصوصا په باندې جامع کې چې دوی نوښت سي پاس پاتې نور د نورو هیوادو ته چاره پرمختللې دي
ځینې کسان په ځانګړي توګه ځینې میرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي چې اوس شرایط مساعد نه دي تاسو صبر وکړئ په راتلونکي کې به مساعد شي تاسو له دې نظر سره موافق یاست
اوس نه دي چې دا خلک د دې کار مخالف دي وایي چې شرایط خراب دي وضعیت خراب دی ما څه فکر نه کوم لکه مخکې چې نو یې ما څه فکر نه کوم چې دا به لري به څو ګرځي چې موږ شاته قدم کېږو او د دې مبارزې ته چاته اوسو مګر باید موږ دا مسلې ته باید جدي هغه ته تفهیم کو نو که ژوند دغه څه نه ده ځان په دې شکل نه سکه دلای باید مبارزه وکړو باید درس باید کار وکړو
نفسه جنګه ستاسو ژوند تر شو اوس چې په کور ناشته زړه دې نه کیږي چې بهر مو کار کوله نو څه شي دې باید شي دې ستاسو د کار خنچ
یو مور د دې ته څنګه چې د باندې مسولیتونه په ټول عملري په کور کې تلري د باندې ملري نو بنان هغه تر یو قسمته ما وکولای شو خپل د مسلک له دې چې ما فاو خو نه دا شکه به دې د خپل مسلک ما وغني مخته تر یو قسمته دی ولیدې نو د دې ته څنګه ما وکولای چې فقط ته محدود کلونه هغه مسلک هغه مور نه مسلک چې تلره مخته دا ولاتو دې طرح هغه پر ځای کما تر یو طرحه دې ورسو ما دا خلی یو مکتب یو کو د کستانو یو ځای ته ورسوم نو دا هغه ورسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بنت خپل وظیفه ته خپل کار ته خپل مسلک ته ورسېږم
په پرمختللو هیوادونو کې نفسه جانې کوم میرمن چې ماشومان لري له ماشومانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشومان هم مکتب ته رسوي هاته په اروپای هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاس نیولې تر مکتب پورې هم ورسوي شونځي ته ورسوي معلم ته وسپري او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړ شي څه فکر کوي آیا په افغانستان کې دغه څه ممکنه نه ده چې یو میرمن له کوچنانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي
ولینا غوښتن کې دی چې او فعلا زه فقط زه خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم یعنی په افغانستان کې هر څه ته مده دي شې دې پیژن مته هر په مجاهدې کې کومه راته دي ټول منظم کارونه د کورنۍ مکتبو د دې مسلې ته دي خو په ودنه تا کو د کستان ته اما د تشینی او مالی می ته وایي او ستاسو د ژوند کې وایي چې تاسو پیژو او نه او لاس نو په منډه په طرف ته دفتر منډې وي او څنګه سي هغه ما سایت چې باید ذکر کوم دی او شوول کې مثلا نو اوس څه فکر کوم چې په افغانستان کې عین شکل په اروپای ټولنه کې دي همداسې ښه همداسې ښه دي هغه ډېرې شته چې هم به هر کار کوي همدغه په کور کې خو مسلې ته نه مخته دي
تاسو یو افغان ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري یعنی واده نه وي کړی او کار کوي څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کهول کارونو ته هم ورسیږي
شته وکړه دا ته هم دې پیدا کړي هم د باندې او هم د نن دغه په مسلیت مریبه خصوصا هر شته چې کورنۍ نه خپل ایجاد کړي او دې نه کړي هغه ته خو ډېر ځینې نه مسایته ده د کډیر کورنۍ مسلیت راځي چې وي هغه دې ساده کولای شي چې هم د کور کار تنظیم کړي او دا یو غټ مسلیت چې د ټولنې په مقابل کې لري هغه هم ترسره کړي نو په نظر دا ډېر بار غټ افتخار
ویدیو شد زفاره نفسجان مننه چه ده مخکشو شزو پا پروگرام که مو برخه وخسته
شیبوکی
جوړون کې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم
او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی د بسره لار دې مرته بنستونی کې زه مور کو دا مطلب
نه دغه کس خبري ولی له تاثیر ډکی او ژر زړه ته ورزي هو دا ځکه چې په خپل خبرو کې د متلونو له تاثیر ناکي پانګي کار اخیسته نو ځکه یې خبري تاثیر ناکي دي مطلب د ولسی ادب مانوي پانګه ده دغه فکری او ټولنیز پانګه د زماني په اوګدو کې د ټولنیز ژوند په اړه لمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلي موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړي کړي راځي وګمیر رشید ته وګ شو
عزتمنو اوریدونکو انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لړورو جوړو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثيل او یادونه په بیلابېلو بڼو سره کوي د مادي او مانوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولوسي ادب جوړوي چې د ادب په دغه تلپاتې بڼ کې متلونه ځانګړی ځای لري متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي له کله نه چې په ځمکه انسان حس شوی له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولای شو د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن خوند معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري
متل چې څومره ژبې دي زما په خیال په هر ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتمان شته او دا د ډیرو مجربو پوهانو استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یو خبره بیا بیا منځ راغلی چې نتیجه همغه راوځي هغه نه متل جوړ شوی او دا متل داسې نه ده چې یو وا سورناسي په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یو د کاني کرخې حیثیت لري هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسو وګورئ چې دا ثابته ده
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري خو په ټولو متلونو کې د یو ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی
متلونه نثري شکل هم لري ساجه هم پکې ده قافیوال یا منظوم متلونه هم دي متل یو خزدکی ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت دی په دې اثبات کوي دا وړاندې کوي هغه کې تبن آهنګ موجود ده یعنی یو قافیوال دی یو مساجه دی او یو هم اندغه آهنګین دی غګن دی یعنی چې وایي هغه یو قسم اثر لري ځکه څنګه چې شعر باید ځکه دا هم مغز ځکه او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت دی چې د یو چا د یوې خبرې تایید پې کېدی شي نو ځکه هغه خلکو ته ځکه داسې نه پاتې کېږي چې زده نه شي زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي ماده د پاپاسی ادب کې هم پیدا کېدی شي.
خاغلی حق پال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربه پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یو ځانګړی بڼه ده، خو ډیره یې لوی ټولنی وبلی ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان پر ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنې هیڅ تغییر پکې نه راغلی. هلته چې څنګه ده نو دلته د صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنې محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنی او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري د ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي، چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسې وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه چې هغه پکې خوندي شوي دي، او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هیڅ کوم تړاو نه لرو، کنه لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغو کې ته په دغه انانه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي، هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څنګه وي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بېلابېلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوعي ویش ولیکي وایي:
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه لري، اجتماعي بڼه لري، دواړې بڼه لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړو باندې ارته دي. یعنې دا چې دي په دې کې عشقي هم راتلی شي، عشقي متلونه هم راتلی شي، حماسي هم راتلی شي، ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولی متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کنړ ولایت اوسیدونکو ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړیو را په دې خوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دا یو تاریخي پس منظر لري، کنه زموږ استاد په ټولنه کې متل ډیر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو ځکه موږ متلونه د خپلو خبرو د پخلي لپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کوي، کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یا د نجونو په سر، یا څوک مړ کې، همدا د دې جوړه چې بیا کوي، نو دلته د خبرو د پخلي لپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات لپاره استعمالیږي نو هغه بیا زر یادیږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه خو بیا غوندې د شعر غوندې خو بیا ډېر زر یادیږي. دغه رنګ منصور دا هم په جون کې استعمالیږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې بیا که غر لوی ده په سر یې لار ده مار ته په نستونی کې ځای مه ورکوه. دا متلونه دي چې تر شا یې تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه په دې کې پرته ده. وایي چې که غر لوی ده په سر یې لار ده، د دې مقصد نو دا شلو که هر څومره ته یو مشکل سره مخ شي، څونه یو مشکل چیلنجي کار ستا مخې ته پروت وي، ولیکن ته کوشش وکړه پسې تلی شي.
اورېدونکو، هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوه یوه نیمه. آیا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې ښې لګي او ډېر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی ثواب خان د خپل کلي کیسه کوي.
نو داسې د موږ فکر لکه خپله داسې مشران ستا داسې جرګو مرکو کې ځي، نو هغه خپله داسې یو مشر موږ لرو سي هغه په خبرو کې متلونه ډیر کاروي، نو د هغه خبرې ډیرې تاثیرناکې ډیر تاثیر لري. ځکه چې موږ خپله ویل داسې متلونه د خبرو د پخوالي لپاره یا تاثیر د هغوی یا د ارزښت د هغوی زیاتوي، نو خپله د هغوی توجه د راجلب کولو لپاره دا ډیر استعمالوي. په دې خاطر باندې هغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر فیدا کړي او فیدا کړی هم ده. په دې خاطر چې د متلونه ډیر په خبرو کې استعمالوي.
د پکتیا اوسیدونکی رحمت الله رحیمزی بیا وایي چې متل له یوې سیمې و بلې ته فرق کوي.
متلونه تر سیمې پورې فرق کوي. هغه یو متل وي مفهوم او هغه منځپانګه یوه وي، خو کلمات تغییر وي. مثلا د ختیځې سیمې کې یو متل وي خو هغه هدف یې هغه وي، خو کلمات بیا په بلې سیمې کې توپیر لري. یعنې په یو سیمه کې یو ډول باندې ویل کېږي، بله سیمه کې بل ډول باندې ویل کېږي. او زیاتره دا متلونه چې دي د پخو خلکو د زړو خلکو لخوا ویل کېږي، او د خپلو خبرو د تقوی او د خبرو د لا ټینګښت لپاره دغه متلونه استعمالیږي.
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي. د زمانې په تیریدو سره که څه هم ځینې متلونه خوندي شوي، خو یو شمېر یې بیا مړه شوي او یا هم د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده.
هغه د خوشحال خان خبره بیخي سمه دلته چې پښتو له هسې بکره پراته ده، چای پلو له مخه وانخیست، پښتو له هسې بکره پراته ده، او دا پخپله د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده. که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي، زما په خیال د یوه ښه رساله پرې لیکل کېدی شي په فني اړخ کې، که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ استاد په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وسیړي، پښتو متلونه را جمع شوي دي ډېر، که څه هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي. دا راټول شوي دي اکثرا، خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ یې کار وشي او یا یې په معنوي اړخ کار وشي. خصوصا بیا د استادانو، بیا د علومو د اکاډمۍ، چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وسیړي. دې کې شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا بره پښتونه دواړو کې کار شوی. کار یې دا معنا چې هغوی دا راټول کړي. دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي. دا تر اوسه پورې یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده، هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده. څومره چې په لنډیو کار شوی، په ده کار نه ده شوی، که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي. دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده.
مینوالو، دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالی زوی خپل بدرنګ لور خده. که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسوونکې کار دی، مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګه پریښودل د ژبې د ورکېدو سبب ګرځي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه هم دلته پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے لکه غنم کې دیږي کوشتل لکه غاڼه سراراتا و منډا لکه غاڼه سراراتا و منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوندون تا ټوپک منی سه د قرات کتاب کې دوان خېدی یا و بنک د تاوس بل د جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کې د پټو غم خوان کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند
کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نه ورک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو منی سے جون دون تا ٹوپک منی سے گاٹ سے خپڑی.